پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې و. خو په کابل کې په قصابیو کې د وخت تیر شو غوښو د پلورلو مسله وروسته څیړو. د غراز د سپورت پروګرام هم درته خبرو. خو اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو، او هغه هم اوکراین ته د امریکا د ولسمشر د مرستیال ولسمشر جو بایدن د سفر موضوع. امریکا وایي که چیرې روسیه په جنیوا کې شوې موافقه عملي نه کړي، په څو ورځو کې به پر روسیې د تازه بندیزونو د لګولو په اړه پریکړه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جنسا کې پرون وویل چې امریکا له روسیې توقع لري چې په زغرده د اوکراین په ختیځ کې پر خپلو پلویانو غږ وکړي چې له دولتي ودانیو ووزي او پاټکونه لرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن هم اوکراین ته تللی چې د دې هیواد د حکومت له مسؤولو چارواکو سره په وروستیو شخړو خبرې وکړي. دغه راز په پام کې ده چې امریکا وه د اوکراین له نوي حکومت سره د تخنیکي او اقتصادي مرستو اعلان هم وکړي. نور جزئیات د اجمل ان رپورت کې اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایاندې جینسا کې ټینګار وکړ چې حکومت به یې په څو ورځو کې پریکړه وکړي چې روسیه تر کومه حده د جنوا د موافقې د عملي کولو لپاره کار کوي.
د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په روسیه ژغ کوي چې پاخه او عملي ګامونه پورته کړي څو د جنوا موافقه عملي سي، چې په دې کې د دولتي ودانیو خالي کول، د بخښنې د اعلان منل، د پاټکونو لرې کول شاملېږي. هغوی باید خپل اهداف ته د رسیدو لپاره سیاسي مبارزه وکړي. د بهرنیو چارو وزیر همداراز پر روسیا ژغ کړي چې یو لوړ رتبه ډیپلوماټ وټاکي څو د اروپا د امنیت او همکاري د شورا له استادو سره د اوکراین په ختیځ کې همکاري وکړي. دوی باید په ختیځ کې بیلتون غشتونکو ته دا یو مخ واضح کړي چې روسیا د جنیوا د موافقې ملاتړ کوي او د بحران کمیدل غواړي.
په عین حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پر واشنگټن غږ کړی چې له خپل نفوذه کار واخلي او په کیف کې لویدیځ پلوي د جنیوا د موافقې عملي کولو ته وهڅوي. دا روسیا او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو پرون ټلیفوني خبري کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وی اعلامیه کې ویلي چې جان کیری له روسی چارواکو غوښتنه کړې چې پر بیلتون غوښتونکو غږ وکړي څو له دولتي ودانۍ ووزي او د اوکراین د حکومت لخوا د بخښنې اعلان ومني. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې سرګی لاوروف پر امریکا غږ کړی چې په اوکراین کې پر چارواکو فشار راولي څو افراطي ملتپالي د بحران لپاره خولو مانه کړي. جان کیری او سرګی لاوروف د روانې میاشتې په 18 په جنیوا کې د اوکراین او اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وکتل او د جنیوا موافقه وشوه. د دې موافقې پر اساس باید په اوکراین کې ټولې غیر قانوني وسلوالې ډلې به وسلې شي او ټولې تراس کوونکي باید له اشغال شو دولتي ودانیو ووزي. روسیا او په اوکراین کې د روسیې پلویان وایي چې دا موافقه باید په اوکراین کې پر ملت پالو او لویدیځ پلو ډلو هم عملي شي. که څه هم د اوکراین په ختیځ کې د دولتي ودانیو اشغال کېدو سیاسي بحران لا زیات کړي، د جنیوا د موافقې د عملي کېدو چندان اثر نه لیدل کېږي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن له اوکراینی چارواکو سره د خبرو لپاره کیف ته رسیدلی. بایدن په اوکراین کې د روسیې په مداخله د راپیدا شوي بحران له پیل راهیسې تر ټولو لوړ رتبه امریکایي چارواکی دی چې کیف ته سفر کوي. بایدن په اوکراین کې د روسیې په مداخله د راپیدا شوي بحران له پیل راهیسې تر ټولو لوړ رتبه چارواکی دی چې کیف ته سفر کوي. جو بایدن بنن په کیف کې د اوکراین له موقت ولسمشر الکساندر تورچینوف، صدر اعظم ارسینی یاتسینوک او د پارلمان له غړو سره وګوري. د امریکا د حکومت یو لوړ رتبه چارواکی ویلي چې د ولسمشر مرسیال بل اوکراین سره د تخنیکی مرستو یو بسته هم اعلان کړي. په دې کې اقتصادي مرستې هم شامل دي. د امریکایي چارواکي زیاته کړي چې متحده ایالات غواړي چې د اوکراین د طبي غازو تولید او د انرژي تولید ول زیات کړي. په اوکراین کې د وضعیت له بحران کې دوه سره سم مسکو پر اوکراین د خپل غازو وی لوړ کړي. پاین هل کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د شورا استازو پرون د اوکراین د ختیس په سلویانسک ښار کې اوله غونډه وکړه. دوی په اوکراین کې د جنیوا د موافقې د عملي کېدو د سارنې مسؤلیت لري. امریکا خبرداري ورکړې چې روسیه په اوکراین کې د بحران د کمیدو لپاره اقدام ونه کړي، پر مسکو نور بندیزونه لګولای شي. له اوکراین د کریمیا تر جلا کېدو وروسته واشنگټن او اروپایي ټولنې پر یو شمېر روسي چارواکو د سفر او ویزې بندیزونه ولګول. د اوکراین له واکه لري شوی ولسمشر ویکتور یاناکوویچ په فبروري کې روسیې ته وتښتید. پرون یې اعلامیه خبره کړه او د اوکراین په ختیځ کې پر عسکرو غږ وکړ چې خپل بارکونه تستانه شي. یاناکوویچ په دې اعلامیه کې خبرداري ورکړې و چې اوکراین له خونړي وضعیت څخه یوازې یو ګام واټن لري.
ستاسو له پیغامونو نه السلام علیکم کپان دې مې د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. ما د کندهار د والي صاحب څخه دا هیله وارزو ده چې باید ولسوالۍ ته سفرونه وکړي، د خلکو ستونزې او مشکلات واوري، درک یې کړي. د هېڅ توجه یې ولسوالیانو ته نه ده کړې، هېڅ هلته د ژوند امکانات بېخي برابر نه دي. ژوند هلته ډېر په سختۍ تېرېږي. موږ دلته خپله په ارغستان ولسوالۍ کې تاریخ نه لرو، پاکې اوبه نه لرو، سړکونه نه لرو.
السلام علیکم راځي کریم سلمان له ولایت خبرې کوم. زما پیغام دی د افغانستان له ټول شریف ولس نه چې موږ په افغانستان کې بدلون غواړو. موږ افغانستان کې داسې حکومت غواړو چې افغانستان د ولس د بېچاره لپاره خدمت وکړي، چې مسلمان صادق سړی وي. موږ نه د مجاهدین سره ښه خاطره لرو، نه د ظاهر شاه له نه د دغه کردي د حکومت لپاره دوولس دیارلس کاله کې موږ ښه خاطره لرو. موږ ورور بدلون غواړو په افغانستان کې، بدلون راشي او نوی حکومت راشي. ورور دغه بدبختي د دغه حالات ته موږ ووځو او د انتخابات د کمیسیون د انتخاباتو غواړو چې ورور د خلکو رایې ته احترام کښېږدي. دا د افغانستان شپاړسم حمل یو تاریخي ورځ، دا باید د افغانستان په تاریخ کې باید ثبت شي. خلکو خپل د سر په قیمت رانه صندوقو ته خپل رایونه استعمال کړي، چې باید هغه خلکو ورای ته احترام کښېږدي.
د دوه تنو اوریدونکو څرګندونې مو واورېدې چې د ازادي راډیو د پیغامونو د ثبتولو په ماشین کې کړې وې. تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ او د افغانستان او دغه سیمې په اړه خپل نظر څرګند کړئ. دغه خپل ستونزې هم کولی شئ چې د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریکې کړئ. ازادي راډیو هم د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې اوریدلی شئ. نور د راپورونو د خپرېدو لپاره وخت نه لرو، دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. مخیله دې چې د کور کلی پروګرام واوري د لوبو له میدانه.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنې.
د لوبل میدان سپورتي پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. هیله من یم روغه او خوشاله اوسئ. په روان پروگرام کې به د افغانستان د کرکټ د ملي اکاډمۍ له نوي روزونکو استرالوي پیټر انډرسن او د فوټبال فدراسیون له ډایریکټر تخنیک طاهر رؤفی سره مرکه ووري. خو تر هر څه مخکې د لوبو مهم خبرونه. د افغانستان د کرکټ بورډ یو استرالوي روزونکو د کرکټ ملي اکاډمۍ لپاره ونیو. دا روزونکو پیټر انډرسن نومیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس ډاکټر نور محمد مراد د یکشنبه پرس ازادي راډیو ته وویل د انډرسن تجربه او وړتیاوي به د افغانستان په کرکټ خپلې مثبتې اغیزې پرېږدي. د کرکټ بورډ چارواکي ویل له انډرسن سره یو کلن تړون کړی، خو وایي چې په افغان ټیمونو د ښاغلي پیټر انډرسن د کار د مثبت اغیز په صورت کې به دا قرارداد وغځوي. د افغانستان د فوټبال په غوړه لیګ کې د کابل ښار د استادو د حضور لپاره آزموینه پیل شوې. د فوټبال فدراسیون ډایریکټر تخنیک طاهر رؤفی ازادي راډیو ته ویل د افغانستان د فوټبال غوړه لیګ دریم دور به په ټولو اتو زونونو کې د تکړه لوبغاړو له انتخاب وروسته پیل شي. له دې مخکې د دویم دور غوړه لیګ د مرکزی زون د استادې شاهین اسمی ټیم په اتلولۍ پاتل ورسید. د افغانستان د وشو ملي ټیم د اسیا سیالیو لپاره خپل تمرینونه پیل کړي دي. د اولمپیک ملي کمیټې ترسنې مسؤل رامین سالک ازادي راډیو ته وویل د وشو ملي لوبغاړي به شل ورځې تمرینونه وکړي او له هغې وروسته به ایران ته لاړ شي. سالک زیاتوي افغان ټیم به په ایران کې هم لس ورځنی تمرینی کمپ لګوي څو لا چمتووالی ونیسي. او د فوټبال نړۍ په خبر کې هم اوري چې بارسلونا د لالیګا په سیالیو کې اتلتیکو بلباو مات کړ. د رويټرز خبري ایجنسی مخې بارسلونا 2-1 بلباو له مات سره مخ کړ او خپل امتیازونه په جدول کې له 8 څخه 1 تیاو ته ورسول. د لوبو مهم خبرونه مو واوریدل. رابو شو د افغانستان د کرکټ بورډ د ملي اکاډمۍ روزونکو پیټر انډرسن سره مرکه ته. خغلی انډرسن افغانستان ته خراغلی، په سر کې مننه کوم چې لمونږ سره مو مرکې ته وخت راکړ. په لومړي سر کې غواړم پوښتم د افغانستان د کرکټ د لا پرمختګ لپاره کوم پروګرامونه په پام کې لري؟
اوکې، فرست اف ال ثانکس وری مچ، آی هاف انجویډ هیر الریډی، سو اټس بین.
له تاسو مننه کوم، دلته پراتو خوشم. زما اصلي دنده په ملي اکاډمۍ کې د روزن کې ده. ډیر به د وړتیا په پیاوړي کولو کې کار کوم چې د تلس کلونو او نلس کلونو ځوانان به پکې شامل وي. تاسو به د دې شاهد اوسئ چې زما ډیر پروګرامونه د وړتیا جوړونې په برخه کې دي چې ډیر مهم دي چې سرچینې شونځي او ملي ټیمونه دي.
په نړیوال جام او آسیا کپ کې د افغانستان د ملي ټیم لوبي څنګه ارزوي تاسو؟
فکر کوم افغانستان یو په کولادا کار وکړ. په ورستۍ څلور کلونو کې ډیره خواري کړې. زه په مناسب وخت راغلی یم او کوشش کوم چې له نورو سره مرسته او همکاري وکړم. ته په شل اوره سیالیو ډیر تمرکز وکړو او خدای به هم له موږ سره مل وي.
خغلی اندرسن، لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ، افغانستان په ورستۍ څو کلونو کې د کرکټ په برخه کې لاسته راوړنې کړې دي. له دې سره سره د افغانستان د ملي ټیم او نورو ملي ټیمونو ترمنځ توپیر په څه کې دی؟
دا په کارونو، په تجربو او د کرکټ په برخه کې د پروګرامونو پورې اړوند خبر ده. داسې هیوادونه ستا چې ټیسټ لوبې په څلور یا پنځه ورځو کې چې ډېرې سختې وي ترسره کوي، وخت ته ضرورت دی څو زده یې کړي. او بیا هم وایم چې افغانستان په دې وخت کې ښه کار کړی دی.
ښاغلی اندرسن، د وروستۍ پوښتنې په توګه د افغانستان د کرکټ راتلونکی به څنګه وي؟
زه په دې نظر یم چې افغانستان یو روښانه راتلونکی لري. افغانستان کې ډېر استعدادونه شته. په دې اساس مو یو اکاډمي جوړ کړې او هیله کوو چې راتلونکی مو روښانه وي.
د افغانستان د کرکټ د ملي اکاډمي د روزونکي پیټر اندرسن سره مو مرکه ووریده. دا چې د اندرسن کارونه به د افغانستان د کرکټ په پرمختګ کې څومره مهم رول ولوبوي، د افغانستان د کرکټ بورډ د ویاند ښاغلي فرید هوتک نظر به هم پرې واخلو.
ډېر څه هر سره مخې تاسو د ازادي رادیو قدمونو اوریدونکو ته خپل سلامونه نیکې هیله وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د اندرس پیټرسن راتګ افغانستان لپاره ډیر ګټور ثابت دی شي او ګټور به وي ان شاء الله. ول په دې چې د نړۍ ډیر پرمختللی روزونکو څخه ده، زه به تاسو ته وایم چې د راتګ به نه تنها په ملي لوبغاړو باندې بلکې په ځوانانو باندې به ډیر ښه اغیز ولري او دې سره به د ځوانانو وړتیا هم ډیره پورته شي، هر هغه کرکټ وده پرمختګ کولی شي چې د هغوی راتلونکی ښه اوسېږي. نو ان شاء الله چې دې سره به زموږ د ځوانانو راتلونکی ډیر ښه اوسېږي او زموږ نوي ځوانان به هم ډیر ښه وروزل شي او تخنیکي به وروزل شي.
اوس به هم راشو د افغانستان د فوټبال غوره لیگ دریم دور ته. تمه ده د افغانستان د فوټبال غوره لیگ په نږدې راتلونکي کې په رسمي ډول د لوبو بهیر پیل شي، خو د لوبو څخه مخکې د لوبغاړو د انتخاب بهیر په کابل کې پیل شوی دی. خبروي چې په دې اړه باندې د افغانستان د فوټبال فدراسیون له ډایرکټر تخنیک طاهر روفي سره د مرکه واورو.
د افغانستان د لیگ برتر چې کوم اول دوري د انتخابات د بازیکنانو انتخاب، د لوبغاړو انتخاب د دوشنبه په ورځ کابل کې پیل شو، چې په کابل کې ان شاء الله څلور ټیمان دي او څلور ټیمان څخه سل کې بازیکنان دي. هغه نه موږ شپږ کسان انتخابو، موږ خپل انتخاب ته ناستو چې کوم غوره لوبغاړی هغه به ان شاء الله شپږ کسان لپاره انتخابي دي د دور اول لپاره. او ان شاء الله دا مسابقه به تر درې ورځې پورې دوام لري، په اخر کې شپږ کسان نتایج معلوميږي.
خغلی روفي، د کابل ټیم فکر کوم شاهین اسماعیل نومیږي، پخوانی لوبغاړي سکی، پخوانی لوبغاړي به هم پکې وي که څنګه؟
او د پخوانی لوبغاړي او نوی لوبغاړي هم شته، د ملي ټیم لوبغاړي هم شته. هغه کسان چې پروت کال په پروسه کې نو یا به نوو ټیمونه کې یا خو اوس زړیدلې ټیمونه چې موږ راغلي، ان شاء الله هغه د پاره مې یو چانس دی، هغه د پاره مې خزمه یې هغه مرشي دغه ټیم کې اشتراک کوي او